د څښاک وبو نه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغه سې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځاینه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان، او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې تکیږي د دی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي، او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې. تر ډیره پورې مو هغه د معلومات په ورکړل، خو یو پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړی و هغه دا و چې ښایي دایا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکو چې کله داسې پیښې کېږي ډیر زر زیانمنو شوو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سیند راغلی، په سیند کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید ته ورورسېږي څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب، په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخي صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغه سې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپه کیږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخوږي، یو ځای جنگ او جګړه کیږي، او موږ د داسې یو ناروغ سره مخ کیږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي. A دا معنی چې ایر وې، یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کړه. ایر وې کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتنګ چې د تنفس باید موږ وګورو، او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا ده چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د نخ به کومه خندېږي روانه نه وي، د وینې توقف فنشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، خو خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زید ولس په ژبه باندې وایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیګو، هغه که هر رقم وي، مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاصه کو، مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کو، او د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو لپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي اډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغه نه شفخانی ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخی صاحب ته او ټولو لسته چې دا اولی غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکي له روغ له یوې لنډې دمه ورسته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د جون شتمنی د روختیا خبرونه په جوندی بانه او ری ک هم د اوس موږ او ری د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008 یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني ځان راو پیژنه یو لکوم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریا سمیلی صاحب سلام نامی کی هیلی تاسی محترم جزادی راجو اوریدونکو او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلام نامی کی هیلی په ډیر درنښت محترم نوری صاحب
بلې ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او به چې تاسو به هم لکه چې اشتباه وکړل
خپل ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده زه د تاسو دایمه اوریدونکو یم کشمیر خان زرمروال د خیبر پښتونخوا هریپور نه
بلې زرمروال صاحب خبرونه تخره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدی خوارزواکي یا نور څه مو خپل لیدلی دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغي سره چې هغه همدغو طبي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي نسناستي یا خاص کر کینی ماشومان ورسره لاسو غریوانی او د دې نه علاوه لوی کسان هم ورسره دا رقم کې ډېرې موږ لیدلې مثلا سیلاب چیرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو په دې کې ډېر یعنی مرسته وکړو مکو کو مثلا هغه چیرته خدای ما کله وبونه راوکا او غواړو چې ژوند یې بچ کو هغه باید واخ او ورخو باید یو
د زرمالوال صاحب کراته وای په مشخص ډول د سې یو ناروغ سره مخامخ شوی یاست ته همدغه استراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهیدلی چې د تاسو ډول مرسته ورور سره ویل د سره څه وکي
نو دا خو تقریبا دلته په غاری پور کې یو دی هغه د بند د مګر تاسو بند ورته وایو د نور خلک چې دا دی مرتوی د تربیلې دی کې ډېر په نو یو له ساتم ډېر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبا و نو بیا څلور نفر وو دا څلور نفر شي وو دا د غوبور اخیستې وو د دوه ژوند د دولو بورې وي د دولو د لو لو بورې وي دا د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې د دکان د پاره ټوکی مطلب اخیستې وو نو بیا کښتۍ ورته سره وو دا څلور نه پر وو دلته ونه دا دا وو وو دا څلور بورې دا دا وو دا د وو په بورې باندې د خدای پاک تر دې کیناري پورې د زمرا ورسول دا د ما د ستر ګل دلای حال د بیا چې کله موږ ولې د څلور کسانو بیا میو په یو کوټه کې نه ول اول کوم تاو د کړ ډیر سخت یخ نیول او دا د بدن پوسټ کې د سټک سیمې وو دا تقریبا د سیو خې ساتنه ساته یې مزل کړی و ځکه دا ډیره غټه ساحه لري دا تر بلډې موږ د سترګو له دلې حال دا غوړ شي وو چې تر دا د وو بورې نه وای نو دې ممکن د څه وی وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه خلک وو ماغه انسان ورونه و افغانانو ومنه
بله دا خو خو شول چې دا وژغورل شول د سکم پښتنه لري په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې دې څه خپل نظر بوئند کوم دغه نظر د ما کاپیو محترم ډاکټر صاحب طيب نجما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما ده نه ناصاف دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چیرته یو حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسېږي له دې نه مخکې څه احتیاطي تدابیر پکار دي دا چې سره چې مثلا وغواړي چې ژوند یې وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باج په جای دې چې روختن ته ورسې ګمر روختن نمخ کې باید دې تداوی وشه وزن دې وشه ورسې دا مثلا یا دې ور باندې شو ځل یا مثلا نور ډیر د سجینو دغه یو پښتنه مال محترم ډاکټر صاحب ته نه نور لو وخت را کول نه و نه مننه محترم نور یاس نور صاحب
مننه نظر ملوال صاحب د دې یو پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچوله چې لومړنی کوم خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورور سي وي د اي بي سي یادونه وکړه له خوده سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بل هغه چې څلور کس چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتل خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل بالکل نورې سب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېدا که څه خلاصې را تلګوي چې جلد څنګه شوی او یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په تاسو کې دغه شوی وي څو وکړو هغه هم مخکې یو سره ناتې واچوله به د پښتنه بیا موږ یې وونه هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څو چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوب شول او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تختیدلې او جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې به دوی سره مرسته کړې و کپ دې اړه باندې هم کول شي رڼا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نورې صاحب دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو ترسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو په غرب کې یو دل تاسو معلومات وی زه چون خو د ډېر د دغه برخې ډېر متخصص نه یم زه په عمومیاتو خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه باندې موږ د طبي لحاظ چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 2% برخه جوړي او شای 2% برخه جوړي دا د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتل 2% سینه جوړوي او اتل سي شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ژر په خوا ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو 2% لري او همدغه چې 3% لري چې دا ټول راځنه کې نو 0% د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان 2% سوځیدلې 10% سوځیدلې 10% سوځیدلې 10% سوځیدلې 50% سوځیدلې 2% د انسان سوځیدلې دا یو موضوع ده دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې که دریمه درجه ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې همداسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر چې کوم وختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سور شوه کنه دا پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې کنه د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي نو دا دوهم برخه چې دا د سوځیدو درجه ده هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدي لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي یعنی که یو څوک او بیا 50% سوځیدلې وي او 50% سوځیدلې وي او د سوځیدو درجه هم دویمه او دریمه درجه وي په طبیعت کې دا خطرناک حالت دی
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهیدای شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوځېدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدی خو اسانه ده که د سوځېدو د درجې په رابطه، د سوځېدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره اسانه ده چې سینه 100% شا 100% لاس شي لاس 100% چپلاس 100% پښې 100% دا فیصدی چې دا اسانه ده که اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک هېڅ سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي. خو د سوختګۍ یا د سوځېدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي، عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوځېدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، که لا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوځېدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی، او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپین ږیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفذ خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي، او دا موجود دي، او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغ ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لرې وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغه کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی، او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي، او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري، او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغې ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي، یعنې په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف نه کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي، او انشاءالله چې موثره به هم واقع شي.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردون کده ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه اوري. ک ډاکټر صاحب بیت راشو د ورستې زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستې کې پکې وای چې پسمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي، او هم د ناس ده شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده، او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي حتما، هغه د پاکو اوبو څخه به برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډیره خبره شي. دغه ناروغي په اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي مې ربني
قدرمن نوري صاحب دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارخ ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په امبي باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې د دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر آزاد درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم په خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله دا هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نه شي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو مرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ په تماس کې یو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها دا خو سری خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکو اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي، چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا لپاره اندیمیک ولایتونه دي. یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي، د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان یې ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. چلی ریش ساته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي، پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
Zabatana la swanakhlam khasubha